په دې خبری ټولګه کې د امریکا د ترهګرو تور لیست د استازو جرګې یو غړی د کانګرس غواړي چې طالبان د یو بهرني ترهګر سازمان په توګه ومنل شي. د اسرائیل سره د امریکا اړیکې کاملا هاریس او ډونالد ترامپ د اسرائیلو د لومړي وزیر سره کتلي او د غزې د جګړې په اړه متفاوت نظریات وړاندې کړي دي. او د اولمپیک لوبو پیل کېدل افتتاحي مراسم په شاندار توګه ترسره شوي دي او د لوبو ته د افغانستان او بهر نه افغان لوبغاړي ورغلي دي. اوور.
السلام علیکم خراغلاست. نن شنبه د جولای 20مه نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نوري خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه احمد شکیبیم. د امریکا د استازو جرګې غړي نانسی میس کانګرس ته یو لایحه وړاندې کړې او وړاندیز کړي چې طالبان د یو بهرني ترهګر سازمان په توګه وپیژندل شي. مرمن مسوایی د دې لایحې یو مهم ټکی دا دی چې د امریکا هیڅ فدرال اداره نشي کولای د طالبانو رژیم په رسمیت وپیژني او یا د هغه لپاره بودیجه ځانګړې کړي. طالبانو تر اوسه د امریکا د کانګرس د دغې غړې د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي.
د امریکا د استازو جرګې غړي نانسی میس د ترهګرو دولت د رسمیت پیژندلو د مخنیوي په نوم یو لایحه وړاندې کړې چې له مخې غوښتي طالبان د بهرني ترهګر سازمان په توګه وپیژندل شي. مرمن میس په دې لایحه کې ویلي د دې لایحه هدف داري چې یو واضح پیغام واستوي چې متحد ایالاتونه به د ترهګر لخوا کنټرول شوي رژیم ته مشروعیت نه ورکوي. مرمن میس زیاته کړې چې د امریکا د حکومت د هغو اقداماتو په منع کولو سره چې طالبان ته مشروعیت ورکوي او د دې ډلې حکومت د یو داس دولت په توګه په رسمیت پیژندلو سره چې د ترهګری ملاتړ کوي د دغه یاغي حکومت د بربریت په وړاندې به په کلکه ودرېږي.
د ازادۍ او عدالت تقاضا ده چې موږ هر ډول ظلم او جبر رد کړو. زموږ لایحه دا تضمینوي چې امریکا هیڅ کله د طالبانو تروریستي رژیم په رسمیت نه پیژني.
نګدې درې کله وشول چې طالبان د دویم ځل لپاره په افغانستان کې واک ترسیدلې دي خو تر اوسه هیڅ کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی خو یو شمېر هیوادونه له طالبان سره تعامل لري. د امریکا د کانګرس غړي په داسې وخت کې د څرګندونې کړې چې د طالبان د حکومت د بهرنی چارو وزارت وایي ترکمنستان د طالبان د حکومت ډیپلوماټ فضل محمد صابر په هغه هیواد کې د دوی د شارج ظافر په توګه منل دی. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت د شورا مشاور جان کوربی د امریکا غږ سره په تازه مرکه کې ویلي چې طالبان د افغانستان د حاکمو چارواکو په توګه په رسمیت نه پیژني.
موږ طالبان د افغانستان د حاکمو چارواکو په توګه په رسمیت نه پیژنو. وخت له رسیدو وروسته هغوی ځینې ژمنې وکړي چې تر اوسه د غژمنې نه دي عملي کړي. که هغوی په نړیوال سټیج مشروعیت غواړي، که غواړي چې مهم وګڼل شي او غواړي مشروع بلل شي، باید په خپلو ځینو ژمنو عمل وکړي.
بلخوا امریکایي سناتور جن شاهین د امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي چې طالبان له لوري د افغان ښځو ځپون کې اقدامات زیات شوي او د دې په وینا د طالبان دا ډول اقدامات جنسیتي اپارتایډ ګڼل کېدای شي. مرمن شاهین وایي تر هغه چې طالبان له ښځو سره په دې ډول اقدامات کوي، باید حکومت یې په رسمیت ونه پیژندل شي.
فکر کوم نړیوال ټولنه باید له طالبانو سره په چلند کې واضح او روښانه دریځ ولري. په کوم ډول چې طالبان له ښځو سره چلند کوي، موږ نشو کولای چې اجازه ورکړو چې طالبان په رسمیت وپیژندل شي.
طالبان وخت د رسیدو وروسته انجونی لښپګم ټولګي پورته لزده کړو به برخه کړي او ښځې هم په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي دي. همدارنګه د هغوی د ګڼو ټولنیزو فعالیتونو مخه نیولې ده. خو طالبان تل ویلي چې د دوی تر واک لاندې افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون د هر چا حقونه خوندې دي او له اسلامي شریعت سره سم د ښځو د حقونو په درناوي ټینګار کوي. طالبان همدارنګه وایي چې د سیمې او نړۍ له ګڼو هیوادونو سره تعامل لري او د هغوی سفارتونه او قونسلګری په ډېری هیوادونو کې خلاص دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
غزه کې تازه بمباری شوې دي. په دې اړه جزئیات وروسته خبريږي. خو یو لنډه دمه کوو. د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو ممکنه سیالانو د ولسمشر اوسنۍ مرستیال کاملا هاریس او پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ په تیرو دوه ورځو کې د اسرایلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره کتلی او د غزې د جګړې په اړه متفاوت نظریات وړاندې کړي دي. په سپینه ماڼۍ کې د امریکا غک خبریاله پاتسی ویداکس وره په دغه خپل راپور کې وایي چې هر څوک چې د امریکا را رواني ولسمشریزو ټاکنې وګټي د اسرایلو په اړه د امریکا په تګلارو کې بدلون راوستل شي.
د اسرایل او حماس ترمنځ له جګړې له 290 ورځو ډیری تیریږي. د غزې د روغتیاي چارواکو په وینا په دغه موده کې اسرایلی پوځیانو له 9000 څخه زیات خلک چې اکثریت یې ملکی وګړي دي وژلې دي.
د دغه تراژیدیو له امله موږ د خلکو مخونو ته نشو کتلی. موږ ځان ته اجازه نشو ورکولی چې د مصیبتونو پر وړاندې بې حسه پاتې شو او زه به غلی نه کینم.
د پنجشنبه په ورځ د اسرایل د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره لیدنی ورسته د امریکا د ولسمشر مرستیالي کاملا هاریس د جګړې د ختمولو کلکه غوښتنه وکړه. هغه د اکتوبر پر 1 پر اسرایل له بری ورسته چې پکې 1200 اسرایلیان ووژل شول لزانه د اسرایل د دفاع پر حق ټینګار وکړ. خو د اسرایل پر جګړې د ولسمشر بایدن په پرتله هاریس توندنی وکړه. ولسمشر بایدن هم د پنجشنبه په ورځ له نتنیاهو سره وکتل.
بخیر اغلی خاغلی لومړی وزیر، موږ د خبرو لپاره ډیر څه لرو.
د جمعې په ورځ د پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره په فلوریدا کې د نوموړي پاستوګنځای کې د نتنیاهو کتنې ته پام وروغت. ټرمپ له دې عمله له نتنیاهو خپاو چې نوموړي بایدن ته د 2020 کال د ټاکنو د ګټلو له عمله مبارکي وایلی وه. ټرمپ په ښکاره په نتنیاهو د جګړې له عمله نیوکې کولې، خو اوس داسې ښکاري چې دواړو خپلې اړیکې بیا رغولې وي.
کومونګ ټاکنې وګټو دا به ډیره اسانه وي، دا به حل شي. او ډیر ژر کومونګ ټاکنې ونګټو مونږ به په منځني ختیځ کې له سختو جګړو او خای له درې منړېوالې جګړې سره مخامخ شو.
ټرمپ د خپلې ادعا لپاره کوم ثبوت وړاندې نه کړ. ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې د اسرایلو څخه د ملاتړ په اړه په خپلو خپتګلارو خبرې وکړې. په دې کې د اسرایلو سره د دغه هیواد د عربو ګاونډیانو د اړیکو عادي کېدل او د اسرایلو د خاورې په توګه د ګولان غونډیو په رسمیت پیژندل هم شامل وو. په داسې حال کې چې له اسرایلو څخه د بایدن د قوي ملاتړ له امله د رای ورکوونکو د ملاتړ د بیا ترلاسه کولو لپاره له فشار سره مخ ده، هاریس خای په دې اړه یو منځلارې دریځ ونیسي. پرته له دې چې نتنیاهو په واک کې وي او که نه، په واشنګټن کې راتلونکی حکومت د امریکا او اسرایلو په اړیکو کې تغییر راوستلی شي.
دا خبره روخانه ده. هر څوک چې د اسرایل لومړی وزیر وي هغه بل وي خو خای د کاملا هاریس تر مشرۍ لاندې د ډیموکرات حکومت له نیوکه کوونکو او له بلې خوا د ولسمشر ټرمپ د ناټکل کېدونکو د ریځونو سره مخ وي.
سرویګانې ښیي چې امریکایان او په ځانګړي ډول ډیموکراټان په غزې کې د اسرایلو د پوځي اقدام سره مخالف دي. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
نمدې خبر په دوام. کانګرس ته د اسرایلو د لمړي وزیر واینا د حماس په وړاندې د نتنیاهو د جګړې د څرنګوالي په اړه په امریکا کې ګوندی ویش سرګند کړه ده. په دې واینا کې دا هم سرګند شول چې نوموړی په راتلونکي کې د اسرایل د خوندیتوب په اړه د ولسمشر بایدن سره ځینې تفاوتونه لري. د امریکا غک خبریال مایکل لپن په دې موضوع کتنه کړې چې د امریکا کانګرس ته به د نتنیاهو واینا او تیره اونۍ د ولسمشر بایدن دا پریکړه چې د ولسمشرۍ د ټاکنو څخه ووځي د اسرایلو او حماس ترمنځ په جګړې باندې څه اغیزه کوي.
America and Israel must stand together.
د امریکا د کانګرس دواړو مجلسونو ته د چهارشنبه په ورځ د اسرایلو لومړي وزیر په وینا کې د امریکا متحده ایالاتونو وهڅول چې د اسرایلو څخه په داسې حال کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي چې اسرایل د ایران له ملاتړ څخه د برخمنو ډلو د بریدونو پر وړاندې د خپل ځان د خوندي کولو او د حماس څخه د اسرایلي یرغمل شویو د آزادولو هڅې کوي.
زه فکر کوم یوازې د ولسمشر مخامخ ستاینه نه وه، د نتنیاهو په وینا کې د سپینې ماڼۍ لپاره ډېر څه و چې سپینه ماڼۍ خوښول، خو بیا هم د برمته شویو په تړاو د یوې راکړې ورکړې د کولو په اړه، د اوربان په اړه په غزې او د اسرایلو په شمالي اړخ کې د اوربان د مخنیوي نه کولو او د سعودي عربستان سره د اړیکو د عادي کولو ته د نوموړي ژمنتیا.
نتنیاهو په خپلو خبرو کې وویل چې اسرایل باید په نږدې راتلونکي کې د غزې پر امنیتي کنټرول برلاسی وساتي تر څو اسرایل هیڅکله بیا له امنیتي ګواښ سره مخ نه شي. د بایدن حکومت په غزه کې د اسرایلي ځواکونو د اوږدمهال پاتې کېدو سره مخالفت کوي، دا ځکه چې دوی دا کار د بایدن د حکومت د هغې موخې چې د دوه دولتونو د حلارې د یوې برخې په توګه د اسرائیلو سره د لانجې د حل لپاره د فلسطینیانو سره آزادۍ کې مرسته کول غواړي مخالف ګڼي.
بدبختانه لومړی وزیر نتنیاهو لکه څنګه چې پرونې وښودل په دوامداره توګه ښایي چې نوموړی له دې لرلید څخه ناخبره دی. له دې امله دا به د ولسمشر بایدن لپاره یو دوامداره ګواښ وي. خو ما د نتنیاهو په پرونۍ وینا کې داسې څه ونه لیدل چې زه وایم چې نوموړی داسې نوي څه راوړي چې هغه به ښایي د بایدن تګلارې ته تغیر ورکړي.
له خپلې بیا ځلې نوماندۍ څخه په تیریدو سره د امریکا ولسمشر پر اسرائیلو د غزې لپاره یوازې شپږ میاشتې وخت لري.
کله چې موږ اسرائیلو ته د وسلو ورکولو ته ګورو، یقینا چې ولسمشر بایدن اسرائیلو ته د وسلو لیږلو او نه لیږلو او دا چې څومره ژر هلته وسلې رسیږي سویچ کنټرولوي. له دې امله د ولسمشر سره لا هم د شپږو نورو میاشتو لپاره په سیاسي، پوځي، ډیپلوماتیک، ستراتیژیک او اقتصادي لحاظ ډېر امکانات په واک کې دي.
د چهارشنبې په ورځ د اسرائیلو په زرګونو مخالف فعالان چې په واشنگتن کې سره راټول شوي وو، له اسرائیل او سره یې د امریکا د مرستو د بندېدو غوښتنه کوله. دغه فعالانو د فلسطینیانو پر وړاندې اسرائیل پر جنګي جرمونو تورن کړل. دا هغه احساسات دي چې ځینې ډیموکرات قانون جوړونکي هم لري. د اسرائیلو په اړه د نظر د اختلاف په توګه په لسګونو نورو د نتنیاهو خبرو ته سوړ غبرګون وښودلو او له هغو سره یې مقاطعه وکړه.
په دې اړه چې اسرائیلو څه ډول د امریکا د مالی ورکوونکو په پیسو اخیستل شوي وسلې په غزه کې په جګړه کې کارولي، په امریکا کې ځینې جدي اندېښنې موجودې دي. خو بیا هم دا کار د اسرائیلو د دفاع څخه ملاتړ په خطر کې نه اچوي. خو زه دا فکر کوم چې دې کار ډیر امریکایي قانون جوړونکي، په ځانګړي ډول دیموکرات قانون جوړونکي اړ کړي چې فکر وکړي چې څومره ژر او ښایي تر کومه وخته دوی اسرائیلو سره مرستې وکړي.
نتنیاهو د حماس سره د خپلې معاملې د ژر پای ته رسولو لپاره د وسایلو د غوښتنې په اړه له جمهوریت غوښتونکو څخه یو مثبت غبرګون ترلاسه کړ. دا لا معلومه نه ده چې نوموړی به د بایدن د ولسمشرۍ تر پایه پورې د وسایل ترلاسه کړي او کنه. د امریکا غږ د خبریال مایکل ایپین رپورت، غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د یو ماشوم په شمول لسګونه کسان نن شنبه په دیر البلح کې د اسرائیلو په هوایي بمباریو کې وژل شوی دي. برید د نجونو په یو خونځي باندې شوی چیرې چې فلسطینی بې ځایه شوي کسان پکې اوسېدل. د غزې د عامې روغتیا وزارت وایي په پیښه کې دېرش کسان وژل شوي او څه باندې سل تنه ټپیان شوي دي. د پیښې ټول قربانیان د الاقصی روغتون ته انتقال شوي دي. د مدني دفاع ډلې په ټلګرام کې لیکلي چې په لګېدلي خونځي کې څلور زره بې ځایه شوي خلک اوسېدل. اروپایي ټولنې د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د روسیې د کنګل شویو پیسو یو نیم میلیارډ ډالر یې د اوکراین د دفاع وزارت او د دغه هیواد د بیا رغونې لپاره ځانګړي کړي دي. د ټولنې په اعلامیه کې لیکل شوی چې دا د روسیې د کنګل شویو پیسو لمړی قسط ده چې اوکراین ته ورکول کیږي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو د شورا مشر جوزف بورل ویلي چې له دې پیسو به د اوکراین پوځیانو ته تجهیزات اخیستل کیږي. روسیې د اروپایي ټولنې دا اقدام غیر قانوني بللی دی. د امریکا او کاناډا په ځینو برخو کې د اور لګیدونو له کبله یو شمېر خلک اړشیوي چې خپل مینې پرېږدي او ځینې تاسیسات لمنځه تللي دي. دغه اور لګیدونو کالیفورنیا، اورېګن، ایداهو، الاسکا، البرټا او ځینې نورې سیمې ځپلې دي. دغه ایالتونو د یو شمېر ښارونو څخه په زرګونه کسان امن سیمو ته انتقال شوي دي. د معلوماتو له مخې یو سل دېرش تعمیرونه سوځېدلي او 4200 نورې ودانۍ د سوځېدو د خطر سره مخامخ دي. دور وژنې د ملي ادارې په وینا ترجمه ورځې پورې په ټول امریکا کې شپږ نوي فعال اور لګیدنې ثبت شوې دي چې 15,390 کیلومتر مربع ځمکه یې سوځولې ده. د تیلو او خوراکي توکو د لوړو بیو په وړاندې د جمعیت اسلامي ګوند د اعتراض نه وروسته د جمعې په ورځ لسګونه کسان د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې نیول شوي دي. که څه هم چې د اعتراض سیمې ته غځېدلې لارې تړل شوې وي، خو بیا هم سلګونو کسانو ځانونه رسولي دي. دغه اعتراضي غونډې ته د حکومت رسمن اجازه نه ورکړې. د جمعیت اسلامي ګوند عمومي منشي عمر عظیم معترضینو ته د وینا پر مهال په حکومت نیوکه کړې چې ډېره مالیه اخلي او د تیل او خوراکي توکو بیې کنټرول کړي نه دي. معترضینو ویلي چې د توکو بیې لوړې دي او روان حالت دوی ته د زغملو وړ نه ده. پاکستان د کلونو راپه دې خوا د سخت اقتصادي حالت سره مخامخ ده. بیا هم خراغل است. د پاریس د اولمپیک نړیوال لوبي د جمعې په مخام پیل شوې. د افتتاحیه غونډې لپاره یو لړ شاندار دودیز مراسم ترسره شول. نږدې شپږ زره اته سوه لوبغاړو په نوي کښتیو کې د سن په سیند کې شپږ کیلومتره مزل وکړ. د پاریس په اولمپیک کې د دریو نجونو په ګډون شپږو افغان لوبغاړو هم برخه اخیستې ده. طالبان ویلي چې دا درې خزینه افغان لوبغاړي په رسمیت نه پیژني. د اولمپیک نړیوال کمیټې بیا ویلي چې دوی د طالبانو پلاوي ته بلنه نه ده ورکړې. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي په دې سیالیو کې د افغان لوبغاړو د ګډون او د ملي بیرغ د راپولو هرکلی کړی دی.
زیاتره سیلانان او د پاریس خلک پوهیږي او بلدی چې موقتا څوک د لوبو مهمو سیمو ته تلای نشي. صرف هغه خلک ورتلای شي چې خاص کارتونه ولري. تخمین 15 میلیونه خلک او د 10 زرو نه زیات ورزشکاران به د دې لوبو لپاره پاریس ته ورشي. خو د پاریس زیاتره اوسیدونکو د تفریح رخصتۍ لپاره د پاریس نه نورو ځایونو ته تللی دي. د اولمپیک د لوبو تنظیمونکي هیله مند دي چې دا لوبي به نه هیریدونکي وي. دوی ویلي دي چې داسې لوبي به د محیط او چاپیریال سره برابرې لوبي وي. د جمعې په ورځ د سن سن په افتتاحیه مراسمو کې په لومړي ځل د سټیډیوم نه د باندې ترسره شول. ورزشکارانو، سیاسي رهبرانو او نړیوالو مشهورو کسانو پکې ګډون کړی وو.
زه دا ویلی شم چې په هغه اول کې معلومات چې دا یو ډیره مشکله نظریه ده، خو موږ تصمیم ونیو چې د دې مشکله نظریې د عمل کولو لپاره همدا صحیح موقع ده چې باید تر سره کړو.
د پاریس د خاروال ماوینه وای پاریس چمتو ده. هغه ډیر لیواله دي. د څو کلو رئیس د خار لوبو ته تیاری نیولې ده.
معلوم ده چې پاریس چمتو ده، خو برعکس من به حد لیواله یو چې د دې لوبو قربا تو وکم. د څو کلو رئیس په تیاریو اخته یو.
په دې لار کې سنځه همشته. په پارلمان کې د انتخاباتو وروسته په یاد هیواد کې سرپرست حکومت و. دا یقینا نه و چې د سنسن با سره د دې چې په پاکولو یو شر 15 میلیارد ډالر ولګول شول د لامبوګانو د سیالیو قربتوب وکړي او کنه. زورګونه امنیتي قواوې د هوا او بهر نه د خار کوڅې څاري، مګر ځینې پیښې شوې دي. په غزي او اوکران کې بحرانونه د فوټبال د دې مسابقې په شمول لوبو باندې سیوري غوړولې دي. د فرانسې ولس هم د اولمپیک د دې لوبو په حق له یو شان احساس نه لري.
یو تعداد خلکو سره په دې حق له ډیره اندېښنه موجوده ده چې په سیاسي لحاظ به څه پېښېږي. نور د اولمپیک د لوبو لیواله او شوقیان دي، اما په پاریس کې اکثریت خلک یا بې تفاوته دي او یا د قیوداتو نه ډېر په تنګ دي.
خو هر څوک داسې احساس نه کوي. د پاریس یو اوسیدونکي جوکو وای ویاړي چې دا لوبي په پاریس کې کیږي. د پاریس چارواکو د دې لوبو د قربتوب لپاره ډیر وخت سختې هڅې کړې دي.
زه ډیر ویاړم چې لوبي دلته کیږي. د پاریس مقاماتو ډیره زیاته هڅه وکړه د دې لوبو قربتوب وکړي.
د میاشتو میاشتو تیاریو سره سره یو شی بیخي نامعلومه دی، هغه هوا ده چې څنګه به وي. د لیسا برند رپورت، رنا دورانی غورزنگ، د امریکا غک، واشنگتن.
د پاریس د اولمپیکی لوبو افغان لوبغاړی محمد سمیم فیضاد د امریکا غک سره په مرکه کې ویلي هیله لري چې د جودو په سیالیو کې د افغانستان لپاره میډال وګټي. فیضاد وایي چې په ډیرو سختو شرایطو کې د اولمپیکی لوبو لپاره چمتووالی نیولی دی.
کله چې افغانستان نه موږ حرکت وکړه، بس دا خو ما یو آرزو وه چې زه وکولی شم راشم اولمپیکی لوبو ته. یعنی ډیر خوشحاله وم، ډیر بس دا یو دا اولمپیکی لوبو ته هر ورزشکار نشي کولی چې راشي. باید ډیر زحمت وکړي، ډیر تمرین وکړي، کوم سابقې ترسره کړي تر څو وکولی شي چې دې لوبو ته لاره پیدا کړي. بس ډیر خوشحاله وم، ډیر ښه حس مې درلوده.
ډیر ښه. لکه څنګه تاسو ته اشاره وکړه، د اولمپیک لوبې د نړۍ په کچه ډېرې مهمې لوبې دي چې ډېر پیاوړي لوبغاړي پکې ګډون کوي. سږکال په دې لوبه کې تاسو چې د جودو په برخه کې ګډون کوئ، نور لوبغاړي په کومو برخو کې د افغانستان څخه؟
نور لوبغاړي شته، لکه کیمیا جان دی چې جیلکیانو له طرفه اتلتیک دی، شاه محمود دی هغه هم اتلتیک دی، فهیم جان دی چې هغه سویمنګ کې دی. بس فکر وکړم چې سیلان خو دوی موږ سره همدلته دي، هوټل کې دي، او یو دوه کسان فکر کوم چې نور مساوی تر اوسه نه دی راغلی فراسي
فکر کوم دوه نجونې نور هم د اولمپیک په لوبه کې به د افغانستان نه ګډون کوي بالکل د سکل دا لوبه د افغانستان لپاره یا په مجموع کې تاسو لپاره څه ارزښت لري؟
دا خو مال لپاره او افغانستان لپاره ډیر ارزښت لري ځکه چې اولمپیکي لوبه چې دی وروسته مهم ویل چې دا ډیر یو لوی مسابقه ده یعنی ډیر دا ساتي ډیر جګ دی بس خصوصا مال لپاره دا ډیر مهم مسابقه دي ځکه چې دا یما یو ما د ژوند ارزو وه چې زه باید وکولی شم دې مسابقو ته لاره پیدا کړم چې خوشبختانه ما وکولی شو چې سکال 2023 مسابقې پاریس کې زه لوبه
ستاسو خپل تمرینونو په اړه که موږ ته معلومات راکوي په افغانستان کې معمولا په تېرو کلونو کې هم دا ستونزه وه چې لوبغاړو به شکایت درلود چې ښه امکانات نه لري یا د ځای د ورزش لپاره نه لري د بهرنیو روزونکو یا د نه په افغانستان کې د روزونکو کمی دی ستاسو سره په وضعیت کې تاسو تمرین کړی دی او څه کم وضعیت کې تاسو آمادګي نیول نه
فیضي صاحب د افغانستان شرایط خو تاسو ته پاته ستا هلی تاسو نه ټول پوهیږي چې د افغانستان سره هم شرایط کې ورزشکار تمرین کوي ورزش کوي یعنی موږ ډېر په ښه شرایطو کې زمونږ د ښه زمینه موږ ته مساعد نه ده د ورزش ښه د تمرین ښه ځای نه لرو لکه کوچ مربی صحیح ټرینر نه لرو خو بیا هم موږ خپله کوشش کوو چې د خپل تمرینات په ښه وجه تمرین وکړو خپل تمرینات ته ادامه ورکوو بس که نه چندان زمینه مساعد نه ده موږ ته خو بیا هم موږ خپل کوشش کوو چې باید ښه تمرین وکړو ځکه چې بس موږ توکل په الله بس ګورو چې
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو
بیا هم خراغ لاست د هلمند د نادلی ولسوالۍ اوسیدونکو بیرته خپل مینو تستان شبی دي د ولسوالۍ یو وخت د جګړې لمړی کرخوا د نادلی اوسیدونکو وایي خنوري او جګړو هر څور تبا کړی خو بې ځای کېدل او په پردو کورونو کې اوسیدل لدی ورسته نشي زغملای
د نادلی ولسوالۍ دیوالونه هم د درنو جګړو کیسې بیانوي نادلی یو وخت د غلو دانو مرکز وو خو وروسته یو جګړو داسې ځپلې چې اوس خپل اوسیدونکو هم نشي مړولای د ولسوالۍ ته تازه راستنه شوی خلک وایي چې تیرو جګړو یې کور کلی زیانمن کړی خو نور د بیزایتوب د ژوند نستړي او په هر بیه چې وي خپل امینو کې ژوند کوي
سي ماجر دونه ډیرو یو سراي کې څلور کور پنځه کور به په یو کور شپږونه پر وړوي نو خلک مجبور و چې که تاوان و کار شوی و په هغه ځای کې اوسېدو ګزاره کوم کښتونه چې موږ کرلي وو اول ما پلۍ کرلې وې چې دا پلۍ دونه وخت ورته چې یوه میاشت وخت ورته پاتې و بالا موږ دا خپل حاصلات اخیستو خو دا له موږ په معاصره کې دغه پاتې سو شی موږ نه لیدلی
په نادلي کې طالب چارواکي د خلکو ځینې ستونزې مني او وایي چې د حل لپاره یې په لارو چارو بوخت دي
یو کومه خبره چې د وچکالۍ په اړه و ان شاء الله هغه مشکل هم حل کیږي که خدای کوله حل و ځای ته رسیدلی نو کوم د شستون زموږ په مخ ان شاء الله اوس راتلم چې حالت اوس خنسته نو بیا به اینده ګور.
جګړو دلته خلکو ته یوازې مالی زیان نه دی رسولی، بلکې دی ولسوالۍ کې خلکو د سر په بیه ژوند کړی. ځینې کورنۍ وایي چې په جګړو کې ګڼ شمېر عزیزان وژل شوي دي.
غټ تاوان خو دنیایي تاوان خو نه تاوان ده، غټ تاوان د انسانانو دی. زه یم شی سوه دي دغه ډېر زیر کړی یم، دغه ډېر غټ تاوان ما ته رسېدلی دی. هم د هرې نجات څخه د اقتصاد پلوه په لوږ هم خوشحاله یي چې یو وخت ډوډۍ دی خو چې کراري او امنیت دا حالو دا انسانان چې کوڅېدل ختمېدل څوک وه، که د عسکر پله هغه څوک وه، که زه کړم زه څوک وم.
د هلمند نادلي ولسوالۍ په جګړو دردیدلې یوازینۍ ولسوالۍ نه ده. په افغانستان کې ګڼې ولسوالۍ او کلي کورونه د اوږدو خونړیو جګړو دردونکې کیسې لري.
په بادغیس کې بیا په بادغیس ولایت کې د اچارو په یوه فابریکه کې قریب څلوېښت ښځې په کار بوختې دي. دغه میرمنو درې کاله مخکې نورې دندې لرلې، خو اوس حالت بدل شوی ده. نورحال په ریپورت کې.
د خورشید د اچارو په دې فابریکه کې کار کوونکو میرمنو یو وخت یا درسونه ویل او یا چیرته په رسمي وظیفو مصروف وي. مهناز محمدي چې د دوه بچیانو مور ده، درې کاله مخکې ښوونځي کې ښوونکې وه.
میخوایم چې خانم حمایت بکنن، چون د هر ځای کار پیدا بشه برای اینا کار بکنن، از حامل خور از اوضاع اقتصادی نجات بدهن. اگر خانم حمایت بکنن پیشرفت خوبی میشه
در افغانستان. په دې فابریکه کې کارکونکي د میاشتې 3000 افغانۍ تنخواه اخلي، چې ډېره مشکله ده گزاره پرې وکړي. د افغانستان نیم قشر په داسې حال کې د کار او وظیفو نه بې برخې دی چې په خپله ټول افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی. افغانې میرمنې د همدې بحران نه د ځان د ساتلو په خاطر مختلف کارونه او تجارتونه کوي.
قبلا کوم به مکتب خوندم خلاص شد، پنتونا بسته شد، نتونستم به تحصیل پایدانو بدیم و آمدیم اینجا زمینه کار با ما فراهم شده. در این کارگاه تولید بانو هم کار میکنم.
افغان میرمنو که یو پلو د طالبانو د دولت سخت بندیزون از غملی دی، ورسره د معاش په خاطر سخت و شاقه کارونو ته هم ملاتړ لیده. مرسل رحیمی او امینه اکبری چې د خپل کورنۍ او د ضرورتونو د پوره کولو لپاره د فابریکا کې په کار بوخت دي، وایي چې ژوند ډیر سخت دی مګر بل چاره نه لري.
اولا فقر او تنګستی فامیل بود که مجبور شدم بیام کار کنم، به خاطر شرایط ناسامان اقتصادی که بود مجبور به کار در کارگاه بانوان شدم. بیکاری بود، خانه کاری نبود. ما اونجا که آمدیم تلاش کردیم که جایی بخواه کار پیدا کنیم، ولی نبود. یعنی شرکت تولیدی وانا شروع شد، ما اینجا به شرکت کردیم.
با افغانستان که خزو تا در کار فرصتونه در طالبانو در واکمنه نمخ که هم محدود بود. خود 2021 کال که در بشری قوی 14% خزی بود، و اوس در نړیوال بانک په وینا 10% څلورو تخکته شویده. طالبانو په افغانستان د واک د بیا ترلاسه کولو نه وروسته په افغان میرمنو ګڼ شمېر محدودیتونه لګولي دي، چې عمده یې د کار او زده کړو په برخه کې دي. سیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
پښتو خبری خپرونه همدلته پای ته رسیږي. ستاسو لملتیا څخه ډیره زیاته مننه کوم. د خپرونې ویډیوګانې په څو شیبو کې د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې خپریږي، او که غواړئ چې د خبرونو متن ولولې د امریکا غږ پښتو ویبپاڼې ته ورتلی شئ چې پته یې ده voa.pashto.com. لکه څنګه چې په خبرونو کې یادونه وشوه، د امریکا د استازو مجلس یوې غړي کانګرس ته یو نوې لایحه وړاندې کړې او وړاندیز یې کړی چې طالبان دې د یو ترهګر سازمان په توګه په رسمیت وپیژندل شي. دا او ډېرې نورې کیسې د امریکا غږ په راډیو خپرونه کې څېړو، خو اوس اجازه غواړم تر بلې خپرونې پورې د خدای په امان.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اورېدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه، تمې او هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو